د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 25 دقیقې اونیس بس لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په خوست ښار کې یوه 14 درې کسان وژلې او اوه تنه نورې ټپیان کړې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زرات څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیخه کې د مړو شمیر شپږ نوي تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پيلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندر نه مړ کیږي ځکه دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلی دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستاني رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حمله جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو غږ نه خبروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خبرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځنیو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د ښځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د ښځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به مجازات کیږي. سرچینه ده هم وایي چې په هلمند کې لا لوړان د خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوی وي او اوس یې په ثبت شوي بڼه په خبرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یوه اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او غواخلو تورن کړي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د سی پی جی د اسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یل قول لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی، او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دا غ هیواد او اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهداف ته ژمنې وسی، دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمج د رسنۍ څنګه غواړو.
خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د بې پولي خبريالانو سازمان، د افغانستان د خبريالانو مرکز، د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان واکتل بیا ځلي رسیدو وروسته خبريالان په خپل سری ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبريالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخباراتو بیا د دې ادعا په اړه څنډې ویلي
او مور دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خځو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولې، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبريالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د خبريالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د پتیرې یوونه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیره اته تنو تر رسوي. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټولنیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبريال وېد رحمان افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمري پرون نیبل سبي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان تاولا عمر، وېد رحمان افغانمل او شمس عمري د اسلامي امارت د ځواکونو لورې نیول سوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو د خبريالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرلپسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبريالانو د نیونې په اړه اندیښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبريالان کومه تیروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغه ته خبر ورکړي که هغوی تیروتنه لري د هغوی تیروتنه باید د خبرو له لارې حل سي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډیر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېرې یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبريال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفه کاکړ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع شوي وو. هغه د رسنې په غړو باندې چې د گزارش تر نشول څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وو. خو بدبختانه قرار قرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه شوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیو غانې کې هم وظیفه ترسره کړي، چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دی داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو، په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي، نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی، چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې څخه حذف کړي، د رسنیو څخه حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی، او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري، چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دې تر سوال لاندې بیا یو ته هغه د فردي مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنیو څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، د دې رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت باو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې نهو کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1900 تر 1899 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې ولسیزه کې د اسعارو د بایو حکته پورتوالې د بهایانو په فعالیت تړلې بللې او په دې برخه کې هم لزګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزاره بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز لکبله یو شمیر سندرغاړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې د حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعر و تازه کده چه وطن سر به انتها و ده وطن خلق سر به انتها مینه لن. سندر مړه نه ده، سندر نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی. دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي. که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده، موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خود 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه درم ریخیس، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکد سرو گل نوہار کلے بے لندن تا باندے ندر کم خار دا پاریس ننگ رہار کلے بے کابل پتی دنیا جنت.
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشہور ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غګوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او تفکر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
نو ضرور صلح دا اول څه صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته لبیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پښان شي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکی محمد محق ازادي رادیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالی په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیروی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوستون زلري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایا میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلې.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولې دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهر داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد مل لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیا ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوالار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج د سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ورسوه، او موږ دغه نه له لاسه کېږي نور مو وخت نه نیسم. او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کلی زه د هلمند ولایت ته کې کېد ورسواله خبرې کوم دلته دا افغان دې سیمه ته مول ډیر ګراند دې باید چوڅه ترخ شته
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي رادیو د کارکونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په